ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو می واخستل اصلي علت هم دا تخفیف و
تقریبا 50% بریالي و چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته دي وګړو تجمع ډېر وي
هغه کې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 سلنې تر 50 سلنې ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
زه دانش کتاب پلورنځي ته 2 ځلې ورغلم او 2 ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راضا له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې نه دي اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې. نو نوي کتابونه مو واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بیرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدم. ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکې ده حیا ګل نومېږي. نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه. نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم. ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینو علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نو هغه بیرته ورسره پیاوړي کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب پلورنځیو او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي. نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ځای ځای نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی. نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی. که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 5 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کالو شو. د کال کې به موږ ټول 3 ضرور کتاب چاپ کړي بس مونږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو، پانتونونو ته لاړ شو، مکتبونو سره خبرو کو چې دغه نګي پروګرامونه پکې جوړ شي، نو ان شاء الله امید شته چې به ته د کتاب فرهنګ به ته عام شي.
په کابل کې د سروش خبرندوی ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو ترڅنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي.
کتاب خپرول دي، کتاب رسول دي تر خلکو پورې، چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي، یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو رای ځای کېږي، لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي، جشنونه سي وي، په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني، نو دغه د کتاب په مطالعې په دغه کې ډېر رول لري، ځکه خلک به ورسره اشنا کېږي، خلک تبدا معلومی اس کتاب کو ارزښت لري. بل ځینی پروګرامونه کتاب لپاره به جوړ شي، د کتاب مخکتنو لپاره به په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسی.
د نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ دانش خپرندوی ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خپرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خپرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی وو، پوره یوه هفته مو اعلان کړی وو، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړ چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی وه په دې برخه کې څومره ټکنۍ شوی وو چې هغه بیرته راښه کړو، نو نسبتا ښه وه. لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو، ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وو. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه رانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک، نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګي اوس کم شوی و. البته نوی خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هغه هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه به پروګرامه کړی ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولی، او هغه هم ډیرای به پروګرامه شوی دی اوس کتابونو لوستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي، نو دغه وجه هم وه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستله د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوي مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوي وړاندې زونه دا ول چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې مګ مشخص ورځ باندې دغه مشخص هفته په ویاړ باندې دا کار وکړو، دغه کار دایمي مګ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی وی هفته لپاره. هلته موږ اسټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو، او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسي هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي، دا له نورو کلیوالو خپلو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغې لړۍ ته دوام ورکړو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کړو او هلته د کتابونو سټالونه ولګوو.
سهار صاحب، یو موضوع چې تاسې مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره، دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند یې ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویلولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بي پروګرام شوی دي اصلا په خپل د بیکاري کی سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بي پروګرام وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله وای زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي، ډیری خلک د بیکاری داسې کړی دي او کېدای شي اوس د موسنوي حالاتو هم داسې کړی وي چې زه نه غواړم حالات باندې خبره وکم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډیر زیاتې کمې راغلي وي، محدود درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې، د څومره څه ټکنۍ شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښيي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم دا ده چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلندو چپو نولس یوشت او پینزوشت مترو. ازادی رادیو شپا اورد لتاسو سره.
ځوانان چاید لري کېدی شي و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دمیگو تاس پیاد ویدی دخلک با شکل ماشومانو با پیسی ذخیره کولی، یعنی دی پس انداز تربیه دیم دقا ماشوموال نشورو که دل. خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی دی مور و پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی، یعنی ده مسئله دی پس انداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولی شی چه ده عرف پر سن و سال که یا ده عادت سرای پزان که جوانده ای کی. ده مثال پر دول یوه طریقه دم که ده شی چه مونگا خپل مصارف یادداشت کو او دمیاشت با آخر که دم مصارف وکتل شی او پا ده که کم غیر ضروری مصارف چه شویدی اغه زنی هست کی ده خپل یو اغه راولی، یعنی یو مدیریت راولی او باعث دو کی گی چه حتی پا لوی و مسائلو که ده شخص ده خپل اواید ده مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي ده زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دی، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه سیو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
ګلون اوریدونکو د تاندې څنګې د پای شي وې دي تر بیا خو وخت ترته غواړم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در شپریدم دا محال افغانستان کیم من ورپور چرواکو څخه غواړو د بانک او د صرافان څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کې د غزنی اتلس ولسوالۍ دي پاتنه ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلیمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده
د ازادۍ رادیو محترم مسولینو ته سلامونه او نیک هیلې دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پاته ورسو زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمبر فارغه شوې ده دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان په هندو نو 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو اقتصادي مشکلات زیات لرو ماشونه نشته کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک مون سره نشته هغه خلک چې واسطه لري پلرونه ډاکټر دی مورګاني ډاکټر دی او څوک پیژني نو هغه څخه شپږ دي زره غواړي څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 افغاني غواړي نو دغه شماره چې د روخان بوندون د رئیس فاتح ګل شنوار نومي کده سره اړیکه ونیسي او دغه زمونږ شهرت ور سره شریک کړي د خوراکي او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ ته تحویل کړو د ازادي رادیو څخه ډیر مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر دی ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي د ازادې ملما په نننې خبرونه کې لخواغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کوم مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي دای په کوم برخو کې مرسته ورسره کوي اول ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي لسمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې لمعمول سره سم ځان په خپل आवाज تاسو ته نور درو پیژني
تګلځه محترم انجنیر سمسور وطن دوست هم جلالآباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزی د ایران ویزی اپلیکان راځي او همدا ډول ځینې وادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي نو ځینې غوښتنګي بیا هم اپلیکان ورته کوي تر څنګه پاسپورټونو د پر آنلاین سب د نام او الکترونیکی تذکیرو لپاره آنلاین سب نامونه کې همدغه چارج موږ په کاری ماحول کې داخل دي
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي یعنی د پاسپورتونو اخیستل دی ویزو اخیستل دی هوادونو سفارتخانو ته او کنسولګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي تاسو یې ولې ورته کوي
دغه محترم د پاکستان ویزو په اړه بلند معلومات درکم چاغي د اکاونټ نه پیسې کمای نو که څوک اکاونټونه لري او ځینې اکاونټونه دي چې هغه داخلي اکاونټونه دي مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او د کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي نو دی نشدې د اپلیکان نه کیږي نو یو د بانک د جالبات خار کی جمعغې نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای د پار پیسې کټ کی نو هغه تر ډیره سوق جدي دي کاروباري یمغه ته اجازه ده چې اپلای وکړي واغې نه ورته پیسې کټ کی نو هر هوادوال نشي کولای نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروباري او جواز ولري هغه ته اجازه ده همدا ډول د ایران ویزو پاړم چې هغه مخکې څوک تجربه ونه لري په لومړی ځل کې ډېرې تېروتنې کوي چې هدف ته نه رسېږي او همدا ډول نورې بشر دوستانه ویزې هم چې تجربه پکې ونه لري او پرې ونه پوهېږي نو ستونزمنه ده چې تر هدف ورسېږي نو په دې خاطر موږ دغه یو خدمات ترسره کوو
ځینې خلک په دې کې شک لري او وایي چې ټراول ایجنسی خلکو سره د قاچاقبرانو په موندلو او بهر ته د قاچاقي کسانو د لیګلو په چارو کې مرسته کوي
تګل زه محترم نو دار چا خپل شخصي نظر دی او تر ډیر چې سمرا شرکتونو والا سره بلد ما او چې موږ کاروبار دی کوم بڑاونه چې دی لکه مخکې ما دا ونه کړ بشر دوستانه ویزي تر ډیر هه ودول اعلان کی موږ هغه پروسیجر باندې مختزو قانوني دوی لاړ شي اما ویزا والی قانوني شکل هغه کم هوا چې بشر دوستانه ویزا اعلان کړي یا نور مثلا پاکستان ویزا یا ایران ویزي قانوني لارو نه ترلاسه کیږي موږ پاغ پڑاونه باندې مختزو نو دار چا شخصي نظر دی تر ډیر ما شرکتونو چې څومره زموږ ملګری دي ما تر اوسه پورې نه دي اوریدلی او نه موږ تر اوسه پورې پکې تجربه لرو
یعنی تاسو وایي چې د ټراول ایجنسی یو کار یا دغه کار چې بهر ته له خلکو سره د پاسپورتونو او ویزو په چارو کې مرسته کوي دا سل په سلو کې په افغانستان کې په قانوني لارو په مخ ځي
زه خپل شخصي نظر ورکم تکل سي محترم تر دا مهاله چې زه په دې کار کې داخلي مو خدمت کوم نو ما خپل عملا سن دل لري پسترګو نو هغه سل په زديم بد ځان شخصي نظر دا وایم چې ما نه دل لري عملا نو نور کې چل لري نو هغه دا خپل شخصي نظر دی تر دا مهاله ما خپل سترګو نه سل دل او مساورې دل دي نو څومره ایجنسیان چې دوی جواز چې تر لاسه کوي کده سی او کار کې خپل شي او ولیدل شي یا مثلا جانور دل شي او ثبوت پیدا شي نو هغه بیا د قانون په حساب باندې مجرم ګڼل کی نو تر ډیره په دې خاطر ټریول ایجنسی او د انلاین خدمات مرکزونه ځان ساتي
تاسو چې له خلکو سره مرسته کوي د دوی په کارونو کې د دې په مقابل کې خو به یو حق الزحمه هم اخلی یا یو اجوره هم دغه حق زحمه ستاسو د کوم قانون په اساس باندې تنظیمیږي یعنی هغه سیمه ایز چارواکي چې کله کنټرول کوي اوس خو طالبانو په ډیرو شایانو کې په ډیرو برخو کې د نرخونو کنټرول شروع کړی ستاسو چارې کنټرولیږي د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا که کنټرولیږي د کوم قانون په اساس باندې تاسو خپل حق زحمه ټاکئ
او بلې چارواکي راځي عملاً په آنلاین خدمات مرکزونو د ټریول ایجنسیو باندې ګرځي څارنه کوي او شفافیت په اړه خبرې ورته کوي نو درته مهاله خو داسې ځانګړې مثلا د نرخ په اړه چې کوم څومره ویزو په اړه څومره پیسې واخیستل شي داسې ځانګړې کوم قانون او داسې اصولنامه لا جوړه شوې نه ده او هغوی لزینو شرکتونو نه غوښتنه کړی دا چې تاسو دې اړه موږ سره به ناس ته وکړي چې دې ته ځانګړي اصولنامه جوړ کړو نو درته مهاله لا دې ځانګړي اصولنامه جوړ شوی نه دا څار نه کوي
ډیر ښه اوس یوې بلې مسلې ته راځو وطن دوست صاحب یو زیات شمیر کسان تاسو ته مراجعه کوي د پاسپورتونو لپاره د ویزو لپاره کوم ډول خلک دي چې غواړي بهر ته لاړ شي یوازې د سیاحت لپاره ځي دوی له افغانستان بهر ته د تلو په نیت ناروغان دي یعنی کومه کټګوري خلک تاسو ته مراجعه کوي په مجموع کې
موږ ته چې راغلي دي او اوس موږ سره معلومات څه دي تر ډیره ناروغان وي ځینې سیاحت د پارځي او ځینې سره حقایق به وایو ځینې د اقتصادي ستونزو له امله چې موږ سره نظرونه شریک کړي دي چې فعلاً وایي چې کاروبارونه ځینو برخو کې پټه په ولاړ دي یا مطلب تیر نظام کې دند لرلې اوس بیکار دي نو هغه وایي چې دا پاسپورت دې لپاره جوړوم چې مثلا یو گاونډي هوا ته یا مطلب مو تر خپل اقتصادي اوس پوري چې کوم هوا ته او وس رسیږي هغه ته لاړ شم او ادا کل لگ تر لگ خپل قران لپاره اوس وګټم. نو دې کې ناروغان راځي د اقتصادي ستونزو له امله هغه وګړي پکې راځي او خو هغه کومه کټګوري چې د سیاحت او د ټورست په شکل باندې ځي هغه لږه پیسدي ده. دلته ډېره زموږ ته راغلي دي دغه کټګوري خلک راغلي.
ستاسو ډېر مراجعین ځوانان دي، زاړه دي، نوي ځوانان دي، د عمر لحاظ له لحاظه په کومه کټګوري کې دي؟
په ځانګړي ډول پاکستان ته چې ځي د ډېر ناروغان خو دلته عملاً ناروغان ته ویزی عمر کوي او د ډېر عمر ناروغان ته ویزی ورکوي او یا کوچنیان چې ناروغان نو دغه نارو کټګوري ناروغان نازي ځوانان ته په اسانۍ باندې ویزم نه ورکوي. تر حال کې چې هغوی داخلي ناروغي او دې ته تشخیص کول هم دلته نشي خو له بده مرغه ډېر ځوانان ویزی رجک کوي خپل ناروغي مرته بیان کوي خو له بده مرغه بیا هغه سره سره بیا مغه ویزی رجک کوي. نو د ناروغي په برخه کې ډیر کوچنان او د ډیر عمر لرونکي دغه کټګوري خلک ډیر راځي او ویزی مرتبیا یو تر ډیر سکور کوي او د اقتصادي ستونزو لامل چې راځي لبد مرغ ډیره ځوانه طبقه او سیاحت لپاره چې راځي هغه د ځوانه طبقه تر ډیر دغه د شل او د سلوي په منځ کې عمرونو په منځ کې دغه وګړي.
څو کال کیږي چې تاسو د ټراول ایجنسی کاروبار کوئ؟
زمنګ نګدی دوه کال کیږي تکل سي محترم.
له هوا د بهر هم تاسو استازولي او دفترونه لري؟
فعلاً په افغانستان کې کاروبار لرو خو ځینې لوی شرکتونه چې لوی سرمایه گذاری کړي سره معلومات موږ لرو بلشته دي او چې د افغانستان کې فعالیت لري او بهر د هوا د نم سانګ لري. فعلاً موږ د ځوانانو هغه لمړی د تدانې شروع کړی دا سرمایه گذاری لای هه تند رسیدلې چې بهر هم سانګ پرانیزو نو وخت سره که وسه مو شو ان شاء الله چې څه کوو چې بهر هم هوادوالو ته خدمات وړاندې کوو.
د ټراول ایجنسی د جوړولو مفکوره څه وخت درته پیدا شوه او څنګه د برخې ته راغلې؟
ټراول ایجنسی خو زما له وخت نه ورسره علاقه مندي لرله او په دې هڅه کې هم چې دا امکانات برابر کما او په دې برخه کې خدمت وکړم. تر ډیره همدغه ځوانانو ته زوریدلو چې موږ سره به د موضوعات شریکول چې دغه سي مثلا د پاکستان ویزی نه به شکایت کولو چې دغه سي چاته لاړلو او کار راته وکړو پیسې را نه واغستلې او له بده مرغه ویزه ترلاسه نه شوله یا مثلا همدې ترتیب د پاسپورټ په اړه به ځینې مشکلات موږ سره شریکول او یا د مثلا تذکیرو په اړه او داسې نور مختلف موضوعات به موږ سره شریکول. نو دې وړاندې ما خصوصي ښوونځیو کې مستازی و نو به ما ویل چې دا خصوصي برخه کې ډېر ملګرو ما سوالم چې خصوصي کاروبار دې خدای نو په دې برخه کې ته وړتیا هم لري نو بل اخر ما او لامل شو چې دا د آنلاین خدماتو دغه کاروبار چې فعلاً ټورستي شرکت په شکل باندې مختوړو نو دې کاروبار مې پیل کړو تر دا مهال الله فضل دې پکې بریالی ونو.
ستاسو عمر څومره دی او په دې خاصه برخه کې تاسو لوړ زده کړې مو کړې دي؟
دغل سي محترم زما عمر په اړه پوښتنه وکړه. زما عمر د 19 کال دی او د ځانګړي زده کړې نه لري. دغل سي محترم هم دغه ټولنیز رسنیو نه د ګوګل نه او د تورت نور دغه سي معلومات نه یوټیوب کې ځانګړي چینلونه چې په دې برخه کې لارخود ویډیوګان لري نو هغه تعقیب کړی دي او بیا هم چې کله ستونزې سره مخ کیږو نو ډېرې هیوادوال دي چې په دې باره کې مختلف موضوعات باره کې خاص ځانګړي چینلونه لري په یوټیوب کې نو په دې اړه چې بحث کوي نو هغه تعقیبو او خپل هغه ستونزې بیا لو نور د ځانګړي تر دا مهال د ځانګړي کوم کورس او یا داسې کوم په اصطلاح مکتب یا داسې یو خاص ځای نشته چې هلته عملی د زده کړې ترلاسه شي. دا د وخت سره هر موضوع نوی را پیدا کیږي او هغه تر ډیره د انټرنیټ له لارې نه مثلا یوټیوب او ګوګل او د تورته نور دغه سرچینو نه هغه پوهه موږ ترلاسه کوو.
تاسو به حتما معلومات وی چې په تیرو تقریبا څلورو لسیزو کې له افغانستانه د خلکو د وټلو بهیر په تیر د ځوانانو د وټلو بهیر پیل شوی دی او تر اوسه پورې هم لا نه دی درېدلی. د یو افغان پتوګه یا د دې هواد د یو اوسیدونکو پتوګه د موضوع ته تاسو څنګه ګوري؟
تکل سه محترم ټول افغانان لکه د وجود وړي دي، نو لکه څنګه چې د وجود یو برخه دردمنګي کې ټول وجود سره دردمن وي، دا وسی هغه با احساس افغانان چې احساس لري، نو مخکار خبره ده چې یو وروري اقتصادي ستونزو کړيږي او په داسې لاروزي چې هغه خپل ورته عمل ښکاري چې هغه مرګونه لاري، نو باغي زی نو مخکار خبره ده چې ضروري پی، نو له بده مرغه دا ستا خبرم نو دا تازه خبره نه ده. د سولې زو رئیس دغه ځوانان مختلف لارو هڅه کوي چې تر ډیره روپایي هیوادونو ته یا غربي هیوادونو ته دې خاطر ځانو رسوي چې لږ تر لږه کورنۍ ته او ستر لاسه کی او یا آرام ژوند پرلرونکي کې ولري، نو زمونږ د کاري صاحب باندې دغه ضربه رسیږي چې هغوی په غیر قانوني لارو لاړ شي، نو زمونږ کم قانوني کارونه چې کوو هغې باندې نه راڅرخي، ځکه هغوی غیر قانوني لارې چې خپلې نو هغه غیر قانوني لارې دي. مونږ چې د ویزو لارې نه خلک لیږو چې غوښتنه کوي، مثلا مردلن مخکې مثال درکو چې د پاکستان او د ایران ویزو باره کې، نو ښایي کېدای شي هغوی هماغه هیوادونه بیا د پاکستان او د ایران هیوادونه بیا د اروپایي او یا غربي هیوادونو کار بیا له هماغه ځایه مخته وړي، لکه اوس فعلاً په افغانستان کې د کابل لږ ستونزمنه ده چې له کابل دوی دا کارونه مختوي سي، دلته ستونزې لري.
دغه ځوانان چې له افغانستان وزي په دې نیت چې زبا زم اروپا ته یا د نړۍ شتمنو هیوادونو ته، دوی دومره پیسې له کومه کوي؟ دا خو یو پوښتنه ده.
تکل سه محترم، دا چې هغه څوک زی لاغي او پختل شي، خو زه خپل شخصي نظر دا درکم چې لبد مرغه ما جوړدلی لبد مرغه ځینی ځوانان چا کوم جیدادونه لري یا مثلا کوم داري شتمنی لري، نو لاغي ځان تیری او هغه پلوري، کوم مثلا کور لري یا مثلا زمکی لري او یا هغه څه چې دای لري، نو لاغي ځان خلاصې او پیسې تر لاسه کوي او د غلار خپلې چیزان ورسي، او یا لتیر نظام نه مثلا پدندو کې هغه پیسې بچت کړي، نو لا ماغه پیسو نه ګټنه کوي، نو تر ډیره ما از ما شخصي خپل معلومات دي نو دغه لارونه استفاده کوي.
د سې یو تقریبي معلومات تاسو سره شته چې په دې خلکو کې پسلو کې څومره خلک ځانونه رسوي تر شتمنو لویدیځو هیوادونو پورې او کومه فیصدي خلک بیرته راستنیږي؟
نو په عموم کې خو تکل سه محترم دا چې په افغانستان په سطح یو سروي وشي نو بهتره خبره به وي، ځکه د شخص نظر او د هیواد په سطح نظر به سره تفاوت ولري، خو زما چې خپل شخصي څومره معلومات دي نو تر ډېره چې مونږ خبرېږو ډېری په دې مثلا د ترکیې مرز چې ورته وایي د ترکیې ایران نه چې ترکیې ته وړي، نو ډېری ځوانان له بده مرغه دغه هلته تلف کېږي د مختلفو عواملو له وجې نه ژوند له لاسه ورکوي، او عموم کې بده سیوایم چې کومه بسیدي چې دا ټاکلي هدف ته مثلا اروپایي یا مثلا نور غربي هیوادونه هغه تر رسیږي، او هغه په ډېرو کم چې قانوني لارې دي په ډېرو سختو، او کوم چې دا قانوني لارې دي تر ډېره دي کوم یو اندازه نظر په معلوماتو یو اندازه دوکه ورته ویلی شو چې د خلکو نه پیسې والی او کوچ داس ما سره دوی سره پیسې کې دا، او بیا دلته مونږ ته خو خلک راضي دا خبره مونږ سره شریکوي، بیا هغې سره په جنجال یا هغه پیسې بیا ته لاس نه راځي، او نو لومړی وختونو کې یو اندازه خلک تلل، خو اوس په هغې کې هم تر ډېره یو اندازه دوکه را پیدا شوې ده، نو قانوني لارونه آسانۍ باندې وګړي نه شي رسېدلی، او دا غیر قانوني لارې چې دي تر ډېره هغې کې له بده مرغه ژوند دې تلف کېږي او ډېر کم فیصدي خلک خپل هدف ته رسېږي.
زمونږ یو شمیر اوریدونکو په دغه مر کلونو کې مونږ ته په پیغامونو کې دا شکایت کړی چې قاچاقبرانو یا په نیمه لار پریخي دي او یا پیسې ترې خوړلې دي، دا خو ډیره لویه زیاده د پیسو د دې کورنیو لپاره چې مثلا یو اندازه ځکه لري، یو کور یو جایداد یو شی لري یو موټر لري دا پلوري او پیسې هم بیا قاچاقبران ترې خوري، داسې مثالونه تاسو لیدلی؟
او بلی بلی تکل سه محترم، سامدی رسنیو کې مزین خبرونه دي خو په ځنګړي ډول همدغه موضوعات د ځنګړي شوی لاغوي موارد لیدي او ملندل ته ځینې راغلي مثلا د غیر قانون لار نمخ کې دلی بیا هدف ته نه رسېدلی بشارګان به د ډیپورټ شوی یعنی هغه هیواد به د افغانستان تر لیږلی بیا دلته موږ د راځي د پاسپورټونو سب دنام لپاره نو وایي چې دا ځل هڅه کوو چې د قانوني لارو نه دغه هیواد ته ځان ورسوو نو بشارګان بس وکړي لومړی کې دوی خو پاسپورټ تک صبر کوي اوس د پاسپورټونو بده مرغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده ځکه د مرکزی پاسپورٹ ریاست تا چی نملکن شوی دی زمانگا خلا داغا دی منگ سر چکم نملکن شوی دی نو پکم چکا کابل دا شوی دی آئین دا تیر کال سور کی شوی دی لاغوی لغس نو بطر آگی یعنی یو کال روز تا دی یو افغان وگری نو بطر آرسی گی نو لبا دا مرغ داغا سپنزا پخپل زی پاتی دا او دا ولایاتو تا چکم تبدیلین شوی دی آغم اس مثلا ننگرار برتا ساده مثال در کم دا شپگی می مشت کومنس کې روان دي نو ځوانان ډېرې دومره صبر نشي کولای او چې بیا صبر کوي نو فکر کوي چې کیدای شي دا هدف تجربه سي ځان را سومه او تر هغه پورې به دا هدف کې مشکلات پیدا شي وي ځکه ځینې موسمونه چې پاره کې تک مشکل دي ځینې موسمونه چې هغه کې به تک آسان نو دغه په نظر کې نسی نو رښتیا هم دغه یو ستونزه په خپل زیاده چې هغه غیر قانون لارنه چې ځي نغه کوم شتمنی چې ورسره یو کمی پیسې چې تر لاسه کړي لبد مرغه هغه ټولې تر لاسه وځي
هغه ځوانانو ته چې غواړي حتمان بهر ته لاړ شي یا د درس لپاره یا د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې خو ځینې قانوني لارې هم شته چې دوی کولای شي ولاړ شي همدغه لویدیځو هیوادونو ته تاسو هغه قانوني لارې د خپل مراجعینو ته نور خایي
ولې نه تکل سی مونږ کاروبار هم دغه دی قانوني کاروبار دی تر ډیره چې هغه لوستې ځوانانې او پوهنتونونه فارغي نو مونږ ګروپونه هم دي لپاره جوړ کړي دي د واټس اپ ګروپونه هم دي چې هغه کې په سلهاو کسان د وړیتوب لري او همدارنګ د فیسبوک پاڼې لرو په هغه کې کوم بورسونه اعلانېږي مثلا د بیلګې په ډول به ورته ووایم تیرو وختونو کې د روسیې هیواد برج اعلان کړی وو همدارنګ رومانیا هیواد اعلان کړی وو همدارنګ ترکیه هیواد اعلان کړی وو او په دې ورځو کې د سلواکیا هیواد او همداسې نور په مرور د زمان سره هر هیواد چې برجونه اعلانوي نو هغه په دې ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي بیا موږ هم مطالب له ځوانانو سره شریکو او چې څوک بیا علاقه مندي لري تر ډېره موږ ورته ستینامو نام کړي څوک چې ستونزه لري نو موږ خپل هغه نهایي هڅه کوو چې یو قانوني لار نه لاړ شي لوستې ځوانان او هغه چې نه لوستې دي نو هغوی ته موږ وایو چې دغه قانوني لاره ده په دې لاړ شه انشاءالله په دې باندې ما هدف ته رسېږي نو هغه بیا د هغوی خپل شخصي پرېکړه ده چې هغه بیا په کومه لار باندې ځي نو هغې کې بیا موږ ورسره لاسوهنه نه شو کولی
په داسې حال کې چې قانوني لارې شته او بیا هم خلق په قاچاقبرانو اعتماد کوي او خپل پیسې په هغو باندې سوځوي او بهر ته د تلو هڅه کوي دغه قانوني لارې چې شتاو تاسو په دې برخه کې معلومات لري دا تر ځوانانو پورې نه ورسیږي ک قاچاقبران ډیر په خلکو کې نفوذ لري او سروش نظرونه باغونه ورخی خلکو ته د دې لڅ دی چې اکثره خلک ل قاچاقبرانو سره روان دي
څنګه چې دکل سم محترم ته یادونه وکړله نو چون قاچاق بران بغیر قانوني لار نه دا کارونه کوي او چې څو غیر قانوني پیسې لسته راوړي نو ادمان هغه ازګه چې یو ست لکه مخکې ته یادونه وکړه چې مثلا سینور ته وي خوا کی او غرونه ورته وي غوخه کی هغه یو عامیانه متل نو دا غسی اوس ورته د اروپا ورته به د سترګو کراولي نو هغه ځوان احساساتي نو هغه فکر کوي چې اوس کله پاسپورټ ته مثلا سفر کوم او یا پاره باندې دومره مثلا غیر قانوني لار نه لوی مقدار پیسې ورکوم ولې دا پیسې دي شخص ته ورکوم چې ما زه ته ورسې په تیزی سره ځکه هغه ادمن بکی د سیو واخ ورته چې هغه لند وخت کې غزه ورته رانیزي کوي او کدا د قانون لار نه زی نو چون هر هواد خپل د ویزو تر لاسه لپاره خپل بڑاونه لري سلسله مراتب لري هغه سلسله لري نو چون هغه وخت ډیر نسی نو ځوانان لبد مرغزین کړي دلی لیال اقتصادي ستونزونه یا مختلفي وجبې نو هغه وجنه هڅه کوي چې زر هدف ته ځان ورسي. نو لدی وجي لبد مرغ بدیل لار به نو کېدې شندغه د قشاګور لارې نو هغه ډیر د استلا سبب وایم چې د بدیل لار په هڅه کې چې قشاګور ته لاسه چی کچ قانوني لارې زر کېدلې او څنګه به کې نه نو ورسو غوړ چې قانوني لار نه لاړ شي او خپل هدف ته ځان ورسي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
مننه ښاغلی وطن دوست. یوې بلې موضوع ته غواړم ورشم. په خو په افغانستان کې په تیرو کلونو کې معموله و چې ټراول ایجنسی او با سیلانیان بیول د افغانستان په زړه پورې سیمو ته تاریخي ځایونو ته د سیل او تفریح لپاره. ستاسو ټراول ایجنسی هم دا کارونه کوي که یوازې د سفر چارې تاسو سمبالوي؟
تکل سے محترم شخص من کو آن لائن خدمات برخه کی خدمت کو بیا د لوی ٹریول ایجنسی چاغه سیاحتی سفرونه برابر بیا غو سرم کاری شراکت لرو نو بیا غو سر کار په ګډه مخته وړو. نو ول نو سم شته دی مثلا د بلګی په ډول دا د عمرې کارونه دي چارستان هوا ته خل عمرو د پاره زی اندغه د ٹریول ایجنسی لارنه سیاحتی او زیارتی شرکتونو لارنه تنظیمیږي. مثلا ځینې هوادونو ته چې وواړي چلاډ شي همدغه د سیاحتي او زیارتي شرکتونو لار نه د ټورستي شرکتونو لار نه تنظیمیږي. شتول نامه له نوس د خدمات شته
او په هیواد کې د ننه د توریزم خدمات یا د سیلانیانو د بیولو پروګرامونه شته د دې ټراول ایجنسی له خوا تر سره کیږي.
د هیواد داخل کې خو دغل سه محترم تر دا مهال هم سن دي ورته خو خپل هیوادوال چوڑم شی ہائی مرجعونی کی زکا عملن ہوادوال خپل مصارف نه استفاده کی چکم زده خو خی تر ډیر په اخترونو کی او داس نور خوشحالی او ورځو کی مثلا د نوروز ورځ کی یا مثلا نور دغه ستر وسدی جن ورځی نو لاغی نه ګټالی او د خپل دغه زینو د چکم سیاحت زین دی هغه تزی او خپل مصارف شخصی مصارف وبانه. نو ہوادوال تر ډیر ګجوډم شی ته خبر خا فکر نہ کوم کا سیاحتی او ټورست شرکتونو د مراجع او کی زګه خپل مصارف وبانیږي او هغه ورته ختمه میږي.
مالی دلی دی چې یو شمیر بهرانیان هم راځي، البته شمیر ډیر کم دی خو په هر حال راځي افغانستان ته د توریزم په هدف باندې. د دې کسانو سره تاسو مرسته کوي؟
نو دغل سه محترم هغه خو دې شرکتونو د مراجع نه کې هغه تر ډیره د وزارت خارجه لار نه ماغه دا افغانستان ویزا په ماغه هواد کې دا افغانستان ویزا تر لاسه کوي او دا ما چنل لار نه چدي بیا افغانستان درځي او دلته د پامور زینو کې سیاحت کوي.
ډیر زیاته مننه خغلی وطن دوست ک په پای کې خاصت وینا لري مخصوصا ځوانانو ته کوم خاص پیغام لري.
تکل سه محترم لتا سو نړۍ مننه چې زما کوم هوادوالو تورس او نو دی او ځوان ایس باندې بدغه یو پیغام وړاندې کوم. ځوانان د چې چون سره پوی کو په کول کې پټوله کې ستونزې شته دي او نو دې سره مبارزه باید وشي او د مبارزې لارې هم دغه ده چې موږ باید د قانوني لارو نه استفاده وکړو. ډېر ځوانان هم دغه فکر کوي چې زه به د غیر قانوني لارو نه استفاده وکړم او خپل هدف ته به ورسېږم. بل مرغه چې هغه کورنۍ په دې فکر کې چې دا به هدف ته رسېږي لبد مرغه هغه بیا هغه کار باندې ورته پښیمانه چې کشکم لومړی ورته د اجازه نه ورکړې. نو زما ځوانانو ته په چون زما کار همدغه آنلاین کاروبار دی نو همدغه یوازنی پیغام ورته زما همدای چې مبارزه وکړي او که چېرته د بهرني هیوادونو شوق او علاقه مندي لري نو بیا د قانوني لار نه لاړ شي او نور برسون اعلانی کی له برسون نه استفاده وکي که چیرې کومځه کې ستونزه لري نو د ټورستي سیاحتي شرکتونو کې مسلکي او هغه برخه کې شپوي لري هغه سره مشوري وکي ترسو تاسو خپل هدف ته ورسیږي. نو په دې زمال پیغام تر ډیره ځوانانو ته دغه برخه کې ده.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کور تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کور تاریخ دیوان شمای وطن لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کور تاریخ دیوان شمای وطن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا محال په افغانستان کې موږ ورټول چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دی پاتنه ولسوالۍ کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوې روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون دوا بیا زر افغاني د فیسونه غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو. اقتصادي مشکلات زیات لرو. معاشونه نشته. کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دي خو مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي. څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان خوشحاله اوسئ.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.